د مخام شپک بجې دی د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو په ننګرهار کې نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبرو. همداراز وبورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیمایي رایو د شمیرنې او تصفیه چارې پر مخ تللې دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې له ملالۍ بشیر نه خبرونه واورئ.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په درېمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لس ملکیان وژل سوي دي. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیول دي او ټاکل سوی دی د پاکستان صدراعظم روانه اونۍ چین ته ولاړ سي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار درېمې ناحیې ته نږدې د ملي اردو د جلب او جذب پر یوه کاسټر موټر چاودنه سوي او په نتیجه کې لس ملکیان وژل سوي او 28 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي چې په یاد کاسټر موټر کې نوي جذب سوي سرتیري سپاره وو چې ورباندې د پوهنتون له روغتون سره نږدې د مازګر 4:30 بجې چاودنه وسوه.
نن مازیګر شاوخوا 4:30 بجې د جلال آباد ښار درې مناهي اړوند سپینې ماڼۍ ته نږدې په یوه زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شو چاودونکو ټوکو د ملي اردو د جلب جذب کاسټر موټر چې ځوانانو پکې لګول کې د دې سرمه چاودنه کړې ده. متاسفانه په دې پېښه کې د یو ماشوم په ګډون لس ملکي وګړي شهیدان شوي دي او 28 نور ټپیان دي چې ټپیان حوزوي روغتون ته لګول شوي دي. د ځینو حالات هم نازک ښودل شوی.
بلخوا د ننګرهار د حوزوي روغتون ویاند ګلزاده سنگروای چې له یادې پیښې ورته یو مړی او 29 ټپیان ورول سوي دي. د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي وایي چې چاودیدونکي مواد په وزارت کې ځای پر ځای سوي وو. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې دولس وسلوال طالبان نیولې دي. ویل سوي دا کسان د کندهار په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل وسلوال په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوي دي. په یو بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وکړه. د شاغلی علوی په وینا څلور وسلوال د میوند ولسوالۍ د چشمو په سیمو کې په داسې حال کې وژل سوي چې موټر یې په خپل شخ کړي ماین برابر سوی دی. د ویل د ملا داود په نوم یو بل وسلوال د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل سوی دی. علوی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا ګوښسته وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویان صبغت الله احمدی وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی احمدی دغه څرګندونې نن د ازادي راډیو له خبریال سره د خپل کار په دفتر کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویان صبغت الله احمدی له دندې ګوښه سوی دی. ښاغلی صدیقی دا هم ویلي چې د ده له دندې ګوښه کېدل پخپله د بهرنی چار وزارت وړاندیز و او په سیاسي او انتخاباتي مسایلو پورې تړاو نه لري. د پنځم به پورز د ولسمشر ویان په پاکستان کې د طالبانو پر تاوده هر کلی انتقاد کړی وو او ویلي و چې د سولې هر ډول خبري باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. خو د جمعې پورز د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویان صبغت الله احمدی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرولو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته بیا د ولسمشر ویان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا د ښاغلي احمدی شخصي نظر دی او د افغان دولت رسمي دریځ نه دی. د یکشنبه په ورځ له ارګ څخه په خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند له رسنیو سره د وروستیو غیر مسؤلانه څرګندونو له امله له خپلې دندې لرې سو. خو د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل چې صبغت احمدي به خپلې دندې ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز خبرونه. ټاکل سوی ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان روانه اونۍ چین ته پر دوه ورځني سفر ولاړ سي. دی به له چینایي چارواکو سره اقتصادي همکاري او په کشمیر کې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. پیکینګ ته د عمران خان سفر سبا د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې پیلېږي چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر وضعیت ترنګلی سوی دی. چین هم له هندوستان سره پر پوله لانجې لري او نوې ډیلي ته یې خبرداری ورکړی چې په هیمالیا سیمه کې د وضعیت تغیرولو په هدف یو اړخیز اقدامات نه کوي. او د فیزیولوژي او درملو په برخه کې د 2019 کال د نوبل سولې جایزې دوه امریکایي او یو برتانوي ساينس پوهانو ته ورکړل شوې. دا جایزې د دوی د هغه کار لپاره ورکړل شوې چې معلومه کړې د حجرې څه ډول حس کولای سي او د اکسیجن له شتون سره ځان عیار کړي. په سټوکهوم کې د کارولینسکا انسټیټیوټ نن وویل چې ویلیام کالین او پیتر راتکلیف او همداراز ګریګ سیمنزا د ژوند تر ټولو مهم ځان عیارونکی میکانیزم موندلی او معلوم کړی دی. د خبرونو پای
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې په دوام کې به په جلال آباد ښار کې د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر شي. په یو بل راپور کې به واوري چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیمایي رایو د شمیر تصفیه او ارزونې چارې بشپړې شوې دي. نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل 13مه کلیزه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې ولسمشر له کاره لرې کړی نن پر خپله دنده حاضر و. دا کار څومره قانوني جواز لري؟
جمهور رئیس طریقې چیدنه وایي. جمهور رئیس حلف یاد میکی ترمغ ساعت نو طول هغه واکونو نه چې په سروشپته به ماده دی اساسی قانون کې راغلی دی برخوردار دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ترکیه او سوریه ترمن سرحد کې له امن ساحې څخه د خپلو پوځونو د استلو په اړه د پریکړې دفاع کړې ده. مخکغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې د 500 رایو د ارزونې او تصفیه کارونه پر مخ تللې دي. د دې کمیسیون د دارالانشار رئیس نن ازادۍ رادیو ته ویل د ارزونې چان او شمیرنې بهیر له ټاکلي مهالویش سره سم پر مخ روان دی. ښاغلی ننګ وایي د انتخاباتو لومړني نتایج به د میزان په 28مه نیټه اعلان شي.
د افغانستان پر ولسمشریزو انتخاباتو له 9 ورځو تیریدو وروسته دا تمه پیدا شوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړني نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشار رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سارونکو د نشتون له امله د انتخاباتو په کارونو کې یو درې ورځنی ځنډ رامنځته شو، خو د ارزونې چاڼ او شمیرنې بهیر له ټاکلي مهالویش سره سم پر مخ ځي. ښاغلي ننګ وویل د کابو 50% رایو د چاڼ او ارزونې بهیر پر مخ تللی او د ولسمشریزو انتخاباتو لومړني نتایج به پرته له ځنډه د میزان په 28مه اعلان شي.
جمعاً ما ته هنوز تانستیم 12325 فرمه را ما
په ټوله کې موږ تر اوسه توانېدلی یو چې د 12315 فرمو پروسس بشپړ کړو، یعنی موږ تر اوسه نږدې 50% کار په ډیټا سنټر کې بشپړ کړی دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر اوسه د نتایجو 1000 پاڼې د بایومیټریک د دستګاه له لارې ډیټا سنټر ته لیږدېدلې دي. په ورته وخت کې د ولسمشریزو انتخاباتو سارونکي بنسټونه وایي تمه لري چې د انتخاباتو لومړني او وروستي نتایج د ټاکلي مهالویش پر بنسټ اعلان شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ کله ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مهالویش مراد او هڅه وکړي چې کارونه پر وخت ترسره شي. په ورته وخت کې اجراءات رانه وي او باور رامنځته کړي چې سیاسي مسایل په کارونو کې د احتمالي ځنډ لامل نشي.
د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او په پام کې ده چې لومړني نتایج د میزان په ویشتمه او وروستي د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په جلال آباد ښار کې نن یو چودنه وشوه. د چودنې تلفات هم درلودل. د نور تفصیل لپاره له جلال آباد ښار نه د آزادی رادیو خبریال اکرام الله اکرام د شبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، د دې چودنې جزئیات او د تلفاتو شمیر در معلوم شوی؟
تکل سب دغه چودنا نن مازیګر پوره څلور نیمې بجې د جلال آباد ښار درې می ناحیې اړوند سیمه کې د ملي اردو د جلب او جذب په یو کاسټر موټر باندې شوې ده. د نیلار ولایتي چارواکي وایي چې په یو زران موټر سایکل کې وړاندې لوړاندې چاودېدونکو ځای پر ځای شوو موادو چاودنه کړې ده، چې له امله یو ماشوم په ګډون لس تنه ملکیان وژل شوي دي، 28 تنه نور ټپیان شوي دي. چې د ننګرهار د ویلي د ویان عطاوله خوګیاني په وینا باندې چې په ټپیانو کې د یو شمېر وضعیت چې دی دا نازک ښودل شوی، د ټول ټپیان حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. ښاغلي خوګیاني دا نه دي ویلي چې په دغه کاسټر موټر کې چې د جلب و جذب د ملي اردو د جلب و جذب په پورې اړه درلودله، په دې کې د ملي اردو عسکر ناست ول که نه، خو یوازې همدومره یې ویلي دي چې دا چاودنه رامنځته شوې ده. د ننګرهار پولیسو ویلي دي چې په سیمه کې څلور کړۍ ځای پر ځای شوي ماینونه له چاودنې نه وروسته نور هم کشف کړي دي او هغه یې خونسا کړي دي. تکل صاحب، د پیښې مسؤلیت لا تر دې د ما کومې وسله والې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی، خو په مرکز جلال آباد او په ټوله کې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش په غاړه باندې اخلي. بله تکل صاحب،
بلکې لاندې راته ووایي، د ننګرهار چارواکو پرون فکر کوم پرون یو وړمه ورځ اعلان وکاو چې د اچین ولسوالۍ چې د داعش ډلې هغه اصلي مرکز بلل کېږي، د دې سیمې په سلو کې نوي یا پنځه نوي له داعش ډلې نه تصفیه کړي دي. فکر کوي دا او هغه عملیات څه ارتباط سره لري؟
پاره سیمو کې الله هم د نګرار ولایتي چارواکي وایي چې د اچین او ځینې د سپینغر ولسوال سپینغر په بیخ کې چکمی پسند کې چکمی ولسوالۍ پرتی دي، هغه سیمې چې داعش په پخوا پراخ نفوذ درلود، د دوی په وینا باندې چې په دغه سیمو کې دغه ډله ځپلې ده او عملیات لا هم پر ضد باندې روان دي. خو د نننۍ پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دي اخیستي او نه شي ویل کېدلی چې د هغې عملیاتو تاثیر دي، یا مثلا دا چاودنه دي هغې عملیاتو سره لینک کړی شي، ځکه تر دې دمه یې لا مسؤلیت چا په غاړه نه دي اخیستی.
ډېره زیاته مننه. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې په دې ښار کې د نننۍ چاودنې په اړه یې معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
نن د اکتوبر 1 په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځي عملیاتو د پیل اتلسمه کلیزه ده. د ماشوم د ژغورنې نړیوالې موسسې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې د امریکا په 18 کلنه جګړه کې د افغانستان ماشومانو تر ټولو زیات زیان لیدلی دی. د موسسې په یو راپور کې ویلي چې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 2.5 زره ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
قلم کتابچا پنسل پاک دا دارپا
د هغو ماشومانو غږ دی چې د وروستیو کلونو جګړو ترې د کورنۍ مشران اخیستي دي. دغه ماشومان اوس د کابل په واټونو کې د بېلابېلو توکو د خرڅولو له لارې یو مړی ډوډۍ ګټي. مؤمنه هغه ماشومه ده چې د دې په خبر د کندز جګړو یې ترې پلار واخیست. هغه اوس له خپلې کورنۍ سره کابل ته راغلي. دا سره له دې چې په آشیانه موسسې کې درس وایي، د کابل په واټونو کې قلمونه هم پلوري.
پلار مې پیسې سوی ده، په شاخوانه برمی وشته ده، مکتب نه محروم شوی یم، دلته شانی ته راځم، قلم فروشي کوم، په سرک په سر کار کوم.
لس کلن رحیم الله بل هغه ماشوم دی چې د مؤمنې په څیر یې د پلار بیلتون ځوروي، دا د سولې تږی دی او سوله غواړي.
مور او پلار مې شهید شوي دي، پلار مې دهقان و ځمکه کې جګړو کې شهید شوي. موږ د دولت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته سوله راشي، ارامي، موږ درس وایو ښه په تبه.
په افغانستان کې د ماشوم ژغورنې موسسې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په ورځني ډول په میلیونونو ماشومان د بریدونو او چاودنو له لاسه په ویره کې ژوند کوي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې په تیرو 13 کلونو کې 3.5 میلیونه ماشومان د زده کړو له نعمته محرومه پاتې، چې 60% یې انجونې دي. د دې موسسې وایند مریم اتهی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا ویل بده مرغه چې په تیرو 13 کلونو کې جګړې چې کوم ماشومان زیږیدلي پرته له جګړې بل څه نه دي لیدلي. زموږ اندېښنه دا ده چې په دې جګړه کې چې ماشومان ټپیان کېږي او یا هم روحن زیان ګوري، هغه د درس څخه محروم پاتې کېږي او مجبوریږي چې واټونو ته ووځي. دغه موسسه له دواړو خواوو غواړي چې د جګړې پر مهال د ملکي کسانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند ته پام وکړي. 13 کاله مخکې امریکا په همدې ورځ په افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو په هدف حملې وکړې او د طالبانو رژیم چې د القاعده ډلې مشرانو ته یې پناه ورکړې وه نسکور کړ. د دغه جګړې اور لا هم نه دی مړ شوی او د افغانستان په کلیو بانډونو آن ښارونو کې خور دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ګوښه کړل شوی ویان سبغت احمدی وای جمهوری ریاست یې له دندې د لرې کولو واک نه لري او دای به خپل کار ته دوام ورکړي. د احمدی په وینا د ملي یووالي حکومت د یوې موافقې پر بنسټ جوړ شوی او باید هر پریکړه یې د یو توافق له مخې وي، خو جمهوری ریاست وایي سبغت احمدی نور د بهرنیو چارو وزارت ویاند نه دی.
دا د جمهوری ریاست لخوا د بهرنیو چارو وزارت د ګوښه شوي ویان سبغت احمدی غږ دی چې له دندې د لرې کېدو له فرمان وروسته هم خپل دفتر ته راغلی او کار ته دوام ورکوي. ښاغلی احمدی وایي د ملي یووالي حکومت د یوې هوکړې پر بنسټ جوړ شوی او د همدې توافق له مخې ارګ د ګوښه کولو واک نه لري او دی به په عادي ډول خپلو کارونو ته دوام ورکړي. جمهوری ریاست د یکشنبې په ورځ وویل سبغت احمدی پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د خپلو غیر مسؤولانه څرګندونو وروسته له دندې ګوښه کړل شوی دی، خو له دې پریکړې لږ وروسته اجرایه ریاست په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ولیکل ښاغلي احمدی د سولې په اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر څرګند کړی او د هغه ګوښه کول د انتخاباتو اړوند یو عمل دی، نو له همدې امله د انتخاباتو د پایلو تر څرګندېدو پورې به هغه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ جمهوری ریاست بیا ځلې وویل چې اوس دې پوسټه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان لخوا نوې شخص وړاندیز او جمهور رئیس منظور کړي او ښاغلی احمدی نور نشي کولای چې دنده ته دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له هیواد بهر دی او ښاغلی زمان د دغه وزارت سرپرستی کوي. صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له دندې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ویان لري کې دل انتخاباتي مسایلو سره هیڅ تړاو نه لري.
بعد از منزوري
د وایید بهرنیو چارو وزارت د وړاندیز له منزوري دورسته خغله سبغت الله احمدی نور نشي کولای د دې وزارت د سرپرست ویان په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د بهرنی سیاست په اړه د نظر څرګندولو په برخه کې دا د منولو نه ده چې جمهوریت ریاست نظر دی او شان خود بهرنیو چارو وزارت نظر بیا مستقیم جمهوریت
باشه. خوای جمهور رئیس د افغانستان د اساسي قانون لمخه تر ټاکنو وروسته د دا ډول پریکړې واک لري. د افغانستان د ډیموکراټو حقوقپوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس طریقې چیدنه وایي جمهور رئیس حلف یاد نکی قسم نخری او خپل دنده اشغال نکی وظیفه اشغال نکی ترمغ وخت ترمغ ورځی ترمغ ساعت حتی لو ټول هغه واکونو نه چې په سروشپته به ماده دي اساسي قانون کې راغلي دي برخوردار دي. لغه جمله نه برطرفي تقرر برطرفي استعفا منل دي اعلی رتبه مقامات دي دولت
د خغلی رنګ پر خبره د اساسي قانون د سروشپته ماده د دویم بند پر 65 د دولت ټول اساسي ټکی د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او نور ټول دولتي ادارې مسولیت لري چې دا تکلار عملی کړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې هم د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمن د یو شمېر چارواکو د ګمارنې او ګوښه کولو په سر ناندرې راپورته شوې دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
له طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي پر روان ژمي کې د احتمالي طبي پیښو پر ضد د مبارزې لپاره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا وزارت وایي نړیوالو مرستندویو مؤسسو تر اوسه له دوی سره 25 میلیونه ډالر مرسته کړې او د پاتې نورو د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. دوی د هوا پیژندنې د ادارې په حواله اټکل کوي چې سږکال به سیلابونه او بارانونه زیات وي. ناجیه ساپۍ د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ژمي پر نږدې کېدو سره افغان چارواکي وایي چې د ممکنه طبي پیښو د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه په پام کې نیولي دي. طبي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله وایي سږ کال د سختو بارانونو او دغه شان د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت مرستیال متی الله صافي وویل
د هوا پیژندنې ادارو اټکل دا دی چې سږ کال به موږ کافی ورښتونه او درنې او د واورې اورېدلو دا طبیعي پیښې به لرو، نو د هغه په تناسب امکان لري چې موږ یو څه ستونزه ولرو، خو موږ تر اوسه نه هم آمادګي لرو او هم د همکارو ادارو سره امدادرسانو ادارو سره فصل مجلس لرو، هغوی هم خپل همکاري تیاری ښووله ده چې د حادثو په صورت کې به دوی خپل لازم مرستې زمونږ سره یا د ولایتي کمیټو لارې په ولایت کې دی ولري.
دوی وایي دفاع وزارت او ناټو ځواکونه هم ورسره ژمنه کړې چې د اړتیا په صورت کې به د خوراکي توکو د لیږد په برخه کې د الوتکو مرسته کوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په لرې پرتو سیمو کې په ځانګړي ډول په غرنیزو سیمو کې سړکونه پرانستل شوي، د روغتي اسانتیاو او خوراکي توکو په ګډون نقدي مرستې هم له زیانمنونکو سره کیږي. د یادونې ده چې په کونړ کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو عمله دوه تنه وژل شوي، اته تنه نور ټپیان شوي او د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو او د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو راوتلو له امله خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. دغه شان په سلنګونو کې واوري ورېدل هم پیل شوي او پلازمینې کابل او نږدې پرتو ولایتونو کې هم له وړمې شپې راهیسې د باران ورښت پیل شوی. د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي د کونړ او پروان یو شمیر اوسیدونکي وایي.
خطر نہ بچ کی شو آئندہ سیلاب ونیسی وطن غریز دے وا اور ڈیر کی سکالی موسم لانا در شو زمن پہ کنڈو نمانے تقریباً
زه بریالی بهادر یم د پروان ولایت اوسیدونکی. دا وروستی ورښتونه چې په پروان ولایت کې وشوي خلک ډېر زیانمن کړل او خلک د دولت نه دا تقاضا لري چې ورسره کومک وشي او همکاري وکړي. خلک ډېر ستونز سره لاس او ګریوان دي. باید ورته زر تر زره رسیدګي وشي. د قربان لاره تړل شوې ده او دا ورښتونه وو چې طبیعي ورښتونه دي. باید دولت دې خلکو ته رسیدګي وکړي او باید خلکو سره کومک وکړي او د خلکو تقاضا د دولت نه همدا ده.
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی د ژمي لپاره یو نوی پلان په نظر کې نیولی چې د دغه پلان په تطبیق نږدې 1.5 میلیونه ډالر لګیږي. دوی وایي تر اوسه تر 25 میلیونه ډالرو پورې راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم ورښتونو او سیلابونو راوتلو له امله ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو.
ازادي خبری مجله اوري. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو شورا وایي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بیلې نشي، د دې بهیر نتایج هم باید باطل اعلان شي. د دې شورا غړي تور لګوي چې په دې انتخاباتو کې د ملي یووالي د حکومت مشرانو داسې درغلۍ کړي دي چې د دې بهیر مشروعیت یې له منځه وړی دی. د خان محمد سین په راپور کې د دې کاندیدانو د تورونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خبرګون په اړه جزئیات واوري.
د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو شورا وایي ځانګړي حکومتي ټیمونه چې خپل بریا اعلانوي له دولتي امکاناتو نه په ګټې اخیستنې او د رایو د پیر او پلورلو له لارې پراخې درغلۍ کړي دي. د دغه شورا غړي وایي د پاکو او ناپاکو رایو د نه بېلېدو په صورت کې دي د دغه بهیر نتایج باطل اعلان شي. د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او د دغه شورا غړی رحمت الله نبیل وای
در ولایتای مختلف برای اراکین دولتی
خود دازل چه کم نورین رامنسته که گی ده ولس مشیز و انتخاباتو دو نوماندان چه ده دغه نورین جز دی ده یاد نورین ده مخنوی توان باونه لری موگ ده سرغلون کو پروانده و دریگو وست موگ تا اطلاعات رسیدلی چه خلق مظاهرو تحسوی چه لبایومیتریک پرتا رایو تا ده هم اعتبار ورکلشی
د دغه شورا بل غړی فرامر ستمنا وای در غلی کون که باید عدلی او قضایی ارگانون تا ور وپیژندل شي. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړو د دوشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د نتایجو اعلان ته په تمه دي خو په خبرې د دوی ارزونې ښیي چې دغه انتخابات دوهم دور ته نه ځي د ثبات او همپالنې د ټیم غړي فضل احمد معنوي وویل
این پروسه بسیار
بطی است. گاه بهانه پروسه ډیره ځندنه ده. کله د انټرنیټ د کمزوري پلمه مطرح کوي، کله تخنیکی ستونزې او کله وایي د درملوک د کمپنۍ د متخصص په تمه یو. هر بل دلیل چې وي شک او تردید رامنځته کولی شي، ځکه ولې دغه مسله دومره سسته او په ځنډ روانه ده.
د دولت جوړونکي ټیم ویان جاوید فیصل وایي د نوماندانو شورا باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړې ته په تمه وي. خود انتخابات خپلواک کمیسیون کوم رای ته اعتبار ورکوي؟ د دغه کمیسیون ویاند عزیز الرحمن ابراهیمی وایي
آرای بایومتریک بر ما اصل است و ما غیر از آرای بایومتریک
بایومتریک رای زموږ لپاره اصل ده او له دې پرته هیڅ وی رای ته اعتبار نه ورکو. په دې را هیڅ اندېښنه نشته. کوم موارد چې مطرح کیږي هیله ده د اسنادو پر مټ مطرح شي.
په پام کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو وروستي نتایج د عقرب د میاشتې په شپاړسمه اعلان شي، خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې او د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم هر یو ادعا کوي چې په دغو انتخاباتو کې ډېر رای خپلې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د خپلې هغې پریکړې دفاع وکړه چې له مخې یې امریکایي ځواکونه د سوریې له شمالي سیمو په وتلو پیل کړی. د ترامپ له دې پریکړې سره په سیمه کې هغو پوځي عملیاتو ته لاره هوارېږي چې ترکیې له اوږدې مودې راهیسې پلان کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوري په سټوډیو کې دی. نوري صاحب.
بله، مننه انتقال صاحب. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وی ویل اوسې وخت دی چې له دغې مسخري او بې پایه جګړې راووځي. ترامپ نن سهار په څو ټویټرونو کې ولیکل چې دی دا مني چې کورد وسلوالو یې په خوا کې جګړه کړې، خو زیاته کړه چې دوی ته ډېرې پیسې او تجهیزات ورکړل شوي دي. ترامپ وویل د تقریبا درې کاله پر دې جګړې لاس نیولی و، خو اوسې وخت دی چې له دغې مسخره جګړې چې پای یې نه دی معلوم ځان راوباسي. د هغه په وینا هغه جګړه چې ډېرې قومي ده او غواړي خپل سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. ترامپ زیاته کړه موږ به په هغه ځای کې جګړه کوو چې زموږ ګټې خوندي کوي، او هغه هم یوازې چې ګټلی شو. ترامپ وویل اوس په سیمې پورې تړلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له نیول شوو غړو سره څه کوي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ پرون په یو خپاره کړي بیان کې ویلي وو چې امریکا به د ترکیې له خوا د پیلېدونکو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به پکې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي وو چې له دې وروسته به ترکیه چې د ناتو غړی ده د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په سیمه کې په تیرو دو کلونو کې نیول شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمې ته تللي، او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني. ترکیه د سوریې په شمال کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي د ځپلو خبره کوي. ترکیه د وای پی جی په نوم د سوریې کورد ملیشې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې ترکیه ترهګره ډله بولي یوه څانګه بولي. د کورد ملیشې د ترکیې پولې ته نږدې د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري. وروسته له هغې چې سپینې ماڼۍ وویل په سیمه کې د کورد ملیشو په وړاندې د ترکیې له پوځي عملیاتو سره مخالفت نه کوي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن دوشنبه وویل ترکیه به سوریه له ترهګرو پاخه کړي. اوغلو په یو ټویټر کې ولیکل چې ترکیه پریکړه کړې چې د خپل بقا او امنیت د ډاډمن کولو لپاره سیمه له ترهګرو تصفیه کوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو هماهنګ کوونکي پانوس مونتزس په ژنیو کې وویل چې د ترکیې د عملیاتو په تړاو ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. ترکیه په دې سیمه کې د خوندي ساحې د ایجادولو هڅه د دې لپاره کوي چې له هغو شاوخوا 3.5 میلیون سوریایي کډوالو چې ورته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړي ډېری یې بېرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د سوریې او ترکیې په ګډو پولو کې له امن زون نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې په اړه د نوریاس نوري د راپور جزئیات مو واورېدل. دا د همدې خبرونې وروستی راپور و. د ماښام 6:13 دی د ازادۍ